سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاساته راډیو ناوړي زموږ د خبرونه ډیره برخه د ژوندګونو پروګرام ته ځنګل شوې چې تکراروي په څو شېبو کې پیل شي خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه نړیوال اژانسونه لیکلي چې پر ایران د اسرائیل او امریکا د ګډ برید د نمرنې څپې هدف رنی چارواکي و یو برید پاستور میدان سره شوی چرته چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي کور دی یو اسرائیلی چارواکی ویلي علي خامنهي او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تر برید لاندې راغلي ویل کیږي چې د افغاني ولسمشر محمود احمد نژاد کور هم تر برید لاندې راغلی دی تر اوسه د ایران لدن څخه د ایراني چارواکو د وضعیت په اړه نوي معلومات نشته خو ایراني چارواکو له بریدونو سره هممهاله وویل چې ولسمشر محمود مسعود پزشکیان او آیت الله علي خامنهي خوندي ځایونو ته انتقال کړی دي په تهران سربیره یست دسفول او ګرم مدار کې چودنې شوې دي هممهاله ایران هم وسوبې بریدونه پیل کړې دي ایران د اسرائیلو خوا ته توغندي ورويشتي او لومان پرته یې د منځني ختیځ په شمیر هیوادونو کې د امریکا ډوباندې د بریدونو ادا کړې ده د ایران سپای پاسران ته نشته فارس خبرې ایجنسی ویلي چې قطر کې د الحدید هوایي اډه په کویت کې السلام اماراتو کې د الزفره او بحرین کې د امریکا پنځه اډې تر توغندي زوبریدونه لاندې راوستي دي ازادي راډیو په خپلواک ډول دغه ډول راپورونه نشي تاییدولی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن اعلان وکړ چې پر ایران پراخ بریدونه پیل کړي دي ټرمپ ویلي د بریدونو هدف د ایران د توغندي سیستم او ګواښونو له منځه وړل دي طالب چارواکی وایي پر کندهار او کونړ د پاکستان د تیر شپې په هوایي توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس ملکیان وژل شوي او ډېر لس نور ټپیان دي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼې یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د کندهار په تخت پل کې د اخراج شوو کډوالو پر کم بمبارۍ شوې ده دغه خبره دغې پیښې کې درې تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي د کونړ پر مرکز اسداباد او نړۍ ولسوالۍ بیا توغندیز بریدونه شوي چې دواړه څوارلس تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي تر دې وړاندې پرون په پکتیکا او خوست کې هم د پاکستاني الوتکو د بریدونو خبرونه خپاره شول طالب چارواکي وایي هلته نولس ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي د طالبانو دفاع وزارت په یو بل جلا بیان کې ویلي چې دوی هم تېره شپه پر پاکستان صوابي بریدونه کړي او په وینا یې میرانشاه او سپین وان کې د پاکستان پوځي تاسیسات ویشتلې دي او هغه لورته یې درنه مرګ شوب لړولې ده خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښتو د عملي چارو د پیل خبر ورکوي د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت پرون پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند د تخنیکی کمیټه تېر ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دوړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو په شتون کې عملاً د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر پاس رقچې د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د سرحدي کرښو د ټاکلو پر اثر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی و د طالبانو د حکومت د قومونو قبایلو او سرحدي چارو د وزارت په بیان کې د کوم اختلاف یادونه نه ده شوې ویل شوی دی چې افغان او ایراني تخنیکی ټیمونه په پام کې لري د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ سرحد نخي او علامه ټولې نوې کړي او ایرانی چارواکي وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي لارې د تجارتي راکړې ورکړې کچه ولس زلې زیات شوې ده مهره دولتي خبري اژانس پرون جمعه د ایران د اورګاډي د ادارې د بهرني سوداګرۍ د څانګې د مشر شهریار نقیزاده له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د تیر 2015 کال له مارچ میاشت راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې له افغانستانه شاوخوا 650,000 ټنه توکي د اورګاډي په وسیله افغانستان ته لیږدول شوي دي
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو افریدونکو السلام علیکم نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې په للمی کشت خبرې کوو للمی کشت په هغو ځایونو کې کیږي چې د اوبه لګونې یا اوبه خور سیستم نه وي او کښتونه د باران په اوبو خړوبېږي. له همدې کبله د للمو کروندګر په باران متکی وي. که بارانونه ښه وشول ښه حاصل اخلي، کنه ممکن هیڅ ترلاسه نه کړي. همدا سږ کال تر وروستیو ورښتونو مخکې په یو شمېر ولایتونو کې للمي کارو شکایت درلود چې د باران او واورې د نه ورېدو له کبله فصلونه له منځه تللي دي. خو شای نه یوازې په کندوز بلکې د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې لا هم للمي کښتونو ته هیلي وي، ځکه چې په وروستیو څو ورځو کې نسبتا ښه ورښتونه وشول. زموږ د دې خپرونې اصلي بحث به په دې وي چې څنګه له خپلو للمي مځکو ښه حاصل واخلو او له اقلیمي بدلون سره څنګه خپلې مځکې عیارې کړو. وچکالي به وي او شای لا زیاته شي، خو باید څه وکړو او څنګه وکړو چې زیات حاصل او په نتیجه کې ښه ایت ترلاسه کړو. زه اسمت ساروان مو زموږ د خبرونه میلمانه دي پوهنوال نصیر احمد نصرت د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبلګونې ډپارټمنټ استاد. همدارس د کرنې متخصص او د پوهنتون استاد پوهان زاکر الله ساپای، د پوهنتون بل استاد او د خاورې پیژندنې متخصص پوهنمل مرحبا سبحانی هم زموږ میلمه ده. لومړی به پوهنوال نصیر احمد نصرت ته ورشم. استاد، که تاسې اول په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د للمي کښت او غیر للمي کښت فرق یو خدا ده چې هغه اوبه کیږي کانال یا ویاله ورته پکار ده او دا په باران باندې کیږي، نور څه فرق دی؟ آیا په تخمونو کې او یا غ نباتاتو کې چې په للمي ډول کرل کیږي او په غیر للمي ډول کرل کیږي توپیر شته او کنه؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی فرحت د مخه فروان سو تاسو ته قدرمنو میلمنو ساتیسه محترم تاسو موږ استاد دا او صحبانی صاحب طرف ته سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم. استاد چې راډیو له لارې ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم. پروان صاحب محترم راځو تاسو پوښتنې ته. وقت افغانستان یو زراعتي هیواد دی او تقریبا 15 یا 30% وګړي په کرهنه او مالداري بوخت دي. له دې جملې څخه د للمي کرنې و بارزه برخه په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په شمالي او مشرقي او شمالي شرق منطقو کې ډېری بزګران په للمي کرنه متکی دي. او للمي کرنه په اصل کې هغه کرنه ته ویل کېږي چې د اوبو یوه ثابته منبع ونه لري، لکه سیند، چینه، کاریز او یوازې د باران په تمه باندې کښت کرونده کېږي، دغه ته للمي کرنه ویل کېږي. او ابي کرنه هغه کرنه ته ویل کېږي چې هغه یوه ثابته د اوبو منبع ولري، لکه سیند، چینه، کاریز، برما، ویاله یا هر بل هغه ځای چې هغه ثابته او دوامدار د اوبو منبع ولري. په لحاظ د دوی ترمنځ عمده فرقونه همدغه دي چې هغه ثابته منبع لري او هغه ثابته منبع نه لري. او بل عمده فرق یې دا ده چې للمي کرنه په توپوګرافي ساحاتو کې کیږي، یعنې په لوړو ژورو ساحاتو کې کیږي. په هغه کې د ځمکې لیولکاري ته اړتیا ضرورت نشته، ولې په ابي کرنه کې باید ځمکه لیول وي او د ځمکې توپوګرافي ونه لري، ځکه چې پټۍ په یوه اندازه باندې اوبه ورسي او هغه د بخور ځان ځان ته منابع ولري او له هغوی څخه هغه خپل ورخ یا دامه لري او هغه د کانال یا ویالې له لارې په منظم شکل ابیاري کیږي. د دوی ترمنځ دغه دوه غټ عمده فرقونه دي، د ابي کرنې او د للمي کرنې ترمنځ. او څنګه چې تاسو ول ست تخمونه، هغه تخمونه چې په ابي کرنه کې استعمالېږي، مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ماغه سټیپل فټ ورتوای غنم، غنمو تخم او د ابي کرنه د للمي تخم ترمنځ هم تفاوت موجود ده.
بله بله، بیا به ورسته په دې خبري وکړو چې مثلا څه ډول تفاوت دی. کېدای شي داسې خلک وي چې لا تر اوسه پورې بلد نه وي له دې تخمونو سره، کېدای شي ورسره مرسته وکړي. له پوهان د زاکر الله ساپي څخه به دا وپوښتو چې د للمي ځکو لپاره کوم نباتات یا فصلونه په افغانستان افغانستان کې مناسب دي، ځکه چې د افغانستان للمی او د اروپا او شایل نور سره تفاوت ولري. اروپا تقریبا ټول للمی ده، لیکن دلته بارانونه ډیر دي، وسمو وطنونو کې بیا بارانونه دومره ډیر هم نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او درنو ملمنو ته، همدارنګ د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. جناب سروان صاحب، ډیره ښه پښتنه ده، تاسو ته به بهتره معلومی چې افغانستان دغه یو هیواد دی تقریبا للمیزم کې د عامیزم کو په پرتا ډیر زیات دي. که چېرې دا پخوانی راپور ته وګورو، که څه هم یو څه تغییرات به اوس ممکن پکې راشي، دا د کانال په جوړېدو ځینو بندونو په مهاري درو سره کېده شو ته تغییرات راشي، ولکه فکر وکړو تقریبا 4.5 میلیون هکتار ځمکه موږ ټول للمي دي، او دا للمیزم کې غل للمیزم کې دي چې دوی تقریبا ډېر یو 12 سهم لري په د غلجاتو په تولید کې. که دا توا مد اتیا سلنه تقریبا پورته دی کولای شي چې ځینې زموږ شاتو د غلجاتو په پارتیاو کې موږ سره مرسته وکړي، او دا کارلو د پاره چې د اپینو ساتي او تجربه لري، یعنی د محلي هغه خپل کوم تجارب چې د هغه په اساس باندې دي، د مختلف نباتات کوي، مثلا زرد کې دي، حتی ملګری کې دي، غنم کې دي، اوربش کې دي، او ډیر خوراکیات نباتات کوي. اما نباتات د انسان موږ ساتو د وګړو د ضرورت پر بنا باندې زیات به تکی دي، چې مثلا موږ تاسو کوم نباتات پر ډیر اړتیا لرو. نو په لومړی ګام تاسو وګورئ چې غنم دي، هغه تقریبا یو استراتیژیک نبات دی. موږ په درڅو کلونو کې بدبختانه کوله ونو چې موږ هغه ټارګټ د خپل خوړو او کوم اړتیا چې لرو هغه پوره کړو. موږ تقریبا 2.2 میلیون هکتار غنمو ته اړتیا لرو. هر کال موږ 4 میلیون هکتار، خوشبختانه یو کال موږ وکولای شو چې 5.2 میلیون هکتار غنم، 2 میلیون ټن غنم تولید کړو. نور کلونو کې همیشه موږ ټارګټ نه پوره کېده، او موږ تقریبا همیشه محتاج نور یوادوتو. نو په دې اساس باندې د دې سره سره د نباتات څخه زغر دي، پنځلې دي، نو حتی تقریبا پنځه نبات هم کولې شو. نو هغه دغه شی اضافي خبرې دي، یعنی موږ اول په اول ټوله ورکو هغه نباتات ته چې موږ تاسو ته ډېر زیاته اړتیا لرو، او موږ د نورو د نیازمندۍ څخه، یعنی د امپورټ د وارداتو د اغه څنګه خلاصي وو، اغه ته باید متوجه شئ چې غلم دي باندې نباتات د غړیو په خاطر، د دې په خاطر اغه ګنتیږي په مختلفو ولایتو کې. بیا دا تقریبا صحیح فرق لري، کچې د شمال د جنوب سره مقایسه کې او جنوب د غرب سره مقایسه کې، بیا تزین خلدي چې ځینې نباتاتو ته خپل د اړتیاو په اساس باندې همدارنګ د مارکیټ ته پیدا کولو په خاطر باندې اغه کو هڅه کوي هغه نباتاتو کې چې مارکیټ ته لاسه کې او پیسې ته لاسه کې، دا چې تفاوتونه هم شته. حتی تاسو وګورئ چې زعفران دی یو اوچت نبات دی او ډیر بارزش نبات دی، چې کوم مارکیټ اندرو د تقسیم د څلور کال شاوخوا ټول د زراعت حاصلات متاثر کړی، یعنی د څه مثبت توګه باندې اهم کولای شو چې ته په خته طریقه باندې د رطوبت د یعنی د رطوبت خاصاتونه وکړو په خاوره کې، او داغه معاصر وخت یعنی درست وخت وو پیژنو، هغه وخت وکړو کولای شو چې ښه حاصلات ترلاسه کړو. یعنی دا معنی چې په لنډی کې موږ هر نبات کې چې ته لږ دره په دقت سره او د خپل د محلي تجارب او زیرې د نوې ټکنالوژي دې ته متوجه شو، دا دې ممکنه ده. په نورو دنیا کې تاسو وګورئ چې هغه د اقلیمي شرایطو سره سم هغه لس یا څه د توام چې د میاشتې د هر یو نه هغه پیشبینی لري چې په کومه ونه کې لمده سفر روانه ده، په کومه ونه کې وچه سفر ده، د دې سپونه د تیښتې لپاره یا د خلاصون لپاره، یعنی د خپل نبات د بچولو لپاره هغه ډیر دقیق د کار وخت یا کړو تفصیل چې دغه وخت د سفر اړین او تاسو د دې سپید د بچیدو لپاره کولای شي مختلف شي لکشا تلار شي. متاسفانه دغه شرایط په افغانستان کې مهیا نه دي، او دا د طبيعي خبره مې دی چې په خنه وړم دا د افغانستان د مرانه لري چې موږ سخت طبيعي سره مخامخ یو نور دنیا ته په ټول دنیا کې ده، ولې نور دنیا کوشش کوي چې هغه خدادات عقل چې خدای ورکړي استعداد ورکړي دغه استعداد په استفاده سره د طبيعت نه موثره ګټه وکړي، موثره ګټه پورته کړي. موږ خیم کانات د اوسم باران دومره کم نه دی،
اما لک چوٹا تقسیم اوقات اگر محل ویش تا متوجی او خور ایتیانی مستصوری خوشاله پدیم چې موږ وزارت زراعت خصوصا د تحقیقات و ریاست دو دیر شو شاوفا و راتی اگه این ریلیز کرد اگه و راتی دو چو آده پر همدارن یا اکراده تو و راتی ریلیز کرد که در و راتی اونم استفاده و چی دا زود رست دی نسبتا دو بو پا مقابل که مقاوم دی او من که اولا شو چه پا معصر توگا خواه حسنات دی للمونه تلاسد.
بله دیر سیح تمنه نکور ودن پوهن مل صاحب مرحبا صاحبانی تاسته همار کلی ویم مخی استاد نصرت اشاره وکره چه دی اغه از مکه چې کانالونه یا سندونو څخه له اوبو څخه پکې استفاده کیږي للمیزمو کو سره یو توپیر دام د چې للمیزمه کې په هر ځای کې کیږي یعنی کای وغرنې سیمې وی ټیټه او هسک لري هلتم کیږي یعنی په ځینو ځایونو کې هم لدلې د لکه نورستان چې زینې جوړې کړې دي هلتم کیږي د قلبي په اړه یې کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي له قلبه یا یوې له عادیزم کو یا عابیزم کو سره څه توپیر لري او وخت یې څنګه دی او ممکن یو ډیره ژوره قلبه شي بل برسیرنه قلبه شي داسې هم کوم توپیر کلري په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بل ډیره مننه جناب سلمان صاحب زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته او ساس درنو ملمنو ته ښاغلی پان صاحب ته او قدرمن نصرت صاحب ته وندرنګ استاد رادیو ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې له وړاندې کوم.
سلامات
په دې محتوا پاک لباوند خو جناب پان صاحب او نصرت صاحب عمومي معلومات وړاندې کړل یو شی ته باید اشاره وکړم بیا ورسته تاسو سوال تراشه ما غواړم چې په خو عمومي باور ده وو چې د ځمکو په مساحت کې پراختیا منځته راشي او په دې اساس باندې د سیو ارقام چې ماته معلوم دي په 1950 کال کې غزمه کې چې په د نړۍ په کچه باندې کرل کې دي تقریبا 3 میلیونه هکتاره ځمکه د پراختیا په اساس باندې پیغې ورالوه کړل شو. 1960 کال کې د وسعت نور هم ډیر شو 1.3 میلیونه هکتاره ته ورسېده او بل اخره 1901 کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ځمکه نور په کرنیزه ځمکه باندې ورالوه کړل شو د وسعت په لحاظ. چې په 1915 اتیا کال پورې د یو سعودي سیر درلود مخ پر وړ روان و. په 1915 اتیا کال کې موږ د نړۍ د ټولې کرنیزې ساحې په ځمکو باندې تقریبا 211 میلیونه هکتاره کرنیزه ځمکه علاوه شوې ده. وروسته د هغې نه بیا دغه اندازه ډېره ښکته شوې 1915 کال نه 1% ته راغلي 2% شاوخوا کېدی شي په کال کې 10 میلیونه او 9 میلیونه او په اوس وخت کې د کرنې د بخش متخصصین په دې باور دي چې د ځمکو په د وسعت له لحاظه د مساحت له لحاظه په ځمکو کې باید نور بدلون رانه شي او ځمکې نورې په کرنیزو ځمکو باندې بدل نه کړل شي. مثلا هغه ځمکې چې د الفشار په شکل باندې سپوره کېږي هغه ځمکې چې د للمی کرنې لپاره آماده وي او موږ هغه بیا په آبی کرنه باندې بدلو ځکه دا خو یو تغیرات په طبیعت کې منځ ته راوړي چې دا بالاخره باعث دي کې چې د اقلیم په تغیر باندې منفي اغیزه وکړي او د بلې خوانه د ځمکو په هغه ځمکو په هغه ساحو کې چې په طبیعي شکل باندې په شبداره منطقو کې واقع وي په هغې کې چېرې موږ نوره لاسوینه وکړو د دې په عوض باندې چې موږ ګټه ځان ته رسولي وي طبیعت ته م رسولي وي محیط ته م رسولي وي توان رسوو ځکه هغه د تخریب پذیرۍ توان د هغې لوړېږي او بالاخره چې کله بارندګي کېږي او یا نور طبیعي عوامل باد او دا په هغې باندې اغېزه کوي هغه خاورې چې جوړ شوې دي تشکیل شوې دي هغه بل اخر د لاسه وځي نو په دې اساس باندې د 1950 کال څخه وروسته تر ډیره تاکید پر دې دی چې د نړۍ په کچه هغه وچې او نیمه وچې سیمې چې تر اوبو لاندې نه دي دغه څخه داسې استفاده ورشي چې نه محیط ته ضرر ورسیږي نه خاور ځای شوی وي او همدارنګه موږ لوړ تولید تر لاسه کړی وي دغه بهترین بدیل د للمی کرنه ده. نو بنان للمی کرنا بیا د تاسو د سوال په بنا باندې ویلای شو کوشش باید وشي البته که للمی کرنا یو کوم وخت کې تاکید د متخصصینو د کرنې په دې دی چې ډیره ژوره قلبه تر سره نشي خصوصا په للمی سمو کې بعد د قلبه اندازه بي سي ډیره کم وي هغه ته زیرو ټیلیج ویل کیږي. هندستان بهتره متوجه دي مسالې ته. زیرو ټیلیج ویل کیږي دومره کرنیز عملی باید تر سره شي چې فقط یو تخم په غی کې پټ شوی شي. هغه کوم نباتات او پاتیشونی دغه چې په ځمکه کې وي هغه باید د منځه ولاړ نه شي، ځکه هغه چې د منځه ولاړ بیرته دغه ځمکه بیا د تخریب په وړاندې مقاومت نشي کولای. د هغو په وړاندې چې کله د تخریب سره مقاومت کوي دوی مقاومت نشي کولای. په دې اساس باندې باید کوشش پدې شي چې للمي ځمکو کې د زیرو ټیلیج څخه استفاده وشي، د هغې کرنیز عملیات څخه استفاده وشي چې په کم اندازه باندې.
بله، برسیرنه قلبه، ډیره مننه، سلامت اوسئ کوروادان، سلامت اوسئ. موږ په دې خبرونه کې د ژوند رنګونو پروګرام کې په للمي کښت باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه دی پوهنوال نصیر احمد نصرت، پوهن ذاکر الله ساپای، پوهن مل مرحبا صاحبانی. که تاسو هم زموږ له درنو میلمنو څخه د للمي کښت په باره کې پوښتنه لرئ یا خپل کوم نظر لرئ، کولی شئ دا شیبه هم له موږ سره تماس ونیسئ. پوهنوال نصرت، د للمي ځمکه په برخه کې د خاورې رطوبت ډېر مهم دی، باید کاروانګر وکړی شي چې هغه کنټرول کړی شي یا زیات کړی شي، څنګه کېدی شي؟ دا مې اوسه ولوستل.
سلام صاحب محترم، لکه څنګه چې پوهان صاحب او صاحبانی صاحب په دغه برخه کې څه څرګندونه وکړي رڼا واچوله. اصلا للمي کرنه په باران متکی ده، نو د دې لپاره چې رطوبت وساتل شي نو باید کوشش دا وسی چې باغه ځای کې هغه وفات شونی د نباتاتو د ملچ په حساب باندې، ملچ یو تخنیک ده په زراعت کې، مهمه استادان په پویږي چې هغه دغه رطوبت ساتي، یعنی مزکی مخلوط نه پرېږدي تر هغو پورې چې دا تخم راشین کیږي او یا دا نباتات دومره وده کوي چې بیا هغه په اصطلاح د ګرمي یا د کم اوبو په مقابل کې بیا مقاومت وکولی شي. نو یو تخنیک په دغه کې چې بارندګي کمه وي او غواړي چې دمځکه رطوبت وساتل شي، باید په مځکه باندې ملچ واچول شي. د ملچ بیا بیخي ډېر قسمونه دي، څارون صاحب محترم، چې هغه پلاستیکي ملچ شته، د خاورې خزل او ملچ شته، د عضوي موادو ملچ شته، او خپله د نباتاتو د پاتشونو ملچ شته چې هغه د دمځکې رطوبت تر هغوی ساتي تر څو پورې د نبات خپل مقاومت وکړی شي او بیا د اوبو په وچ د خوشکي په مقابل کې بیا مقاومت ولري. نو تر ټولو ښه لار د رطوبت ساتلو لپاره للمي کرنو کې هغه پاتشونی د نباتاتو یا هغه خزل چې پاتوي هغه فصل څخه تر هغو نه ایستل شي. اگر چې په یو حساب باندې هغه څېړونکي وایي چې دا بیا امراضو د افاتو لپاره زمینه برابروي، ولې په دغه شرایطو کې چې خشکسالي ده، اقلیمي بدلون ده، د للمي کرنې تاسو راپور وړاندې کوم مخکې چې اکثره 80% د خلکو کروندې د باران د نه اورېدلو له امله خو د اوبو کمښت شته، اوبه کمې شوې نو رطوبت کم شو. نو په دغه شرایطو کې باید کوشش دا وسي چې د ملچ څخه استفاده وسي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسې. پوهن صاحب ساپای، داسې تخمونه به شاید وي چې د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت زیات وي. دا زموږ تاسې په وطن کې کال په کال د اوبو مشکل زیاتیږي او وچکالۍ پر لپسې دي، نو که په دې اړه معلومات ورکړئ چې آیا داسې تخمونه هم شته چې مقاومت یې د وچکالۍ په مقابل کې زیات وي؟
بلی، د تخمونه کې کوم دی هڅه دا کیږي چې هغه تخمونه وکاروي چې دغې دا ودایي نمو کموي. ای کاردا په دغه اخر کې اوس ورایتیانو کې کار کړی او هغه د لسکړې وي، ولی په مجموع کې هغه ورایتیان چې موږ د ګاونډي او وادونه مترا لاغه تقریبا مثلا رڼا او په سبق او د څنور ورایتي وي، دوی ودایي نمو په نه پغانمو کې خبره کوم چې پغانمو کې ځینې ورایتیان دي چې کولی شي او کله چې ته په مجموع کې غنم د دغه په وړاندې د رطوبت په وړاندې مقاومت یا د اوبو په وړاندې مقاومت دا تقریبا یو اندازه ناممکنه خبره ده. اما کومه شو چې ځینې نور نباتات مثلا د شرایطو سره سم دا باوا یا د اوبو د مایام کېدو سره سم، د یعنی د برابرۍ دوه سره سم موږ کړو، لکه ځینې بوټي چې موږ اتي پلیکس ورته وایي هغه معرفي کړي په بغلان ځینې ولایت ځینې ولسوالیو کې ډېر ښه نتیجه ورکړه. همدا چې نور لکه کنزلې دا ورایتیانې مونږ کولی شو یعنی په نباتاتو کې په پرتلیز ډول باندې که چېرته مونږ داسې فکر وکړو چې دغه پسرلی به ډېر وچ وي او کېدای شي د غنمو دپاره مساعد نه وي، مونږ کولی شو چې بدیل داسې نباتات وکړو تر څو ځمکه شاړه پاتې نه شي، نو مونږ کولی شو چې دې ورایتیانو استفاده وکړو. ولې په افغانستان کې دا ورایتیانې چې مونږ تاسو لکه دارالامان چارو یا ځینې نورې ورایتیانې وي تا واقعا نسبت د نورو زودرس رڼا ته او یو سبق دې ته لږ زیات وخت پکار وو اوبو ته زیات ضرورت درلوده. ولې بیا په دې ورایتیو کې ځینې ژمني دي ځینې پسرلني دي، نو کوشش وشي چې هغه په پسرلنیو کې بیا هغه ورایتیانې انتخاب شي چې دی لږ مقاومت ولري، چې خوشبختانه مونږ تاسو هغه ورایتیانې په افغانستان کې اوس لرو استفاده وکړي. ولې ښه خبره به دا وي چې د شرایطو سره سم یعنی یو څه پیشبیني باید ولرو او هغه یوازې دیقان فکر نه کوم دا کولی وشي. اما نن سبا ټکنالوژي ډېره مخته تللې، د میټرولوژیکي ارقام ته که چېرته دسترسي مو ولرو نو دا دیقان لپاره ډېر لوی پوهاوی به ورکړي او هغه به وکولی شي مثلا په سالی دا وچو سیلونه یا د وچو جابونه چې د دې کروندې سره مخکېږي دا غنه ځان وساتي او هغه نباتاتو کوي. او مهمه خبره دا ده چې مخکې تاسو یو ښایسته سوال وکړي چې دا تخنیکي یا اګرو تخنیکي کړنې څومره اهمیت لري، دا ډېره مهمه خبره ده. مثلا موږ تاسو په هیواد کې د ځینو ځایو کې تاسو وګورئ قلبي کې ځمکه قلبه کوي، هغه هم د بیلان سره تقریبا مساوي چاغه هم مناسبه نه ده. او بل دا چې ځمکه ډېره زیاته تخریبي تر حده زیاته، دا هم یو نو ناوریز عمل څه کوي، د ځمکې رطوبت کمی ځمکه ډېره وچي. نو په دې کې نوې تخنیکي طریقې دي که چېرته یو ته اشاره وکړو زم ډېر وخت ونیسي، خو له بهتره دا ده مثلا ځینې سکونه یا کمربندونه چې دي که دا پټو کې رایج کړي. کله ما بغلان کې کار کوم د عقیدو سره دا زیات په دې کار وکړه نو تقریبا ښه نتیجه هم ورکړه چې یو یو کمربند باید پیری تر څو ځمکه خپل اوبه وساتي او همدارنګه د قلبي تقریبا موازینه دا باید مخالف وي تر هغه ځای وکړي چې ډېر زیات یعنی سلوپ ته په کتو سره، میلان ته په کتو سره، همدارنګه د خاورې ډول ته په کتو سره. او قلبه هم مخکې یو دوست یادونه وکړه، ډېره ښایسته خبره وکړه چې دا صفري قلبي چې موږ تاسو وایو د ځمکې ټوله ځمکه یعنی یو کول ټوله ځمکه قلبه کول، دا هم فکر کوم چې ځمکه د رطوبت د کموالي په سره مخ کوي. نو ځینې بوټي چې اشاره وکړه لکه د مغز په شان باندې موږ تاسو کله چې حاصلات ریبو خو متاسفانه موږ تاسو اقتصادي ګوزه دسته ده. او بل د خپل فارمنګ سیستم داسې دی چې هر بزګر هغه کولای شي باید سالوي هم وساتي چې کله غنم ریبل کېږي او پاتېشینې ټول پاک ریبل کېږي د سالویو په واسطه باندې خوړل کېږي، که چېرته هغه پاتې شي او هغه تقریبا په ځمکه کې سبلای شي دا بل هغه دی یعنی دا د ورایتیونو ډول سره دا هم کومک کوي. نو په مشخصه ډول باندې موږ تاسو داسې نشو ویلی چې دغه ورایتي مطلق للمي مکو لپاره شتلي ورایتیان شته دي مشخصې، ولې دونه زیات بیا هم د مقد د رطوبت وړاندې څه متاثر کیږي او حاصلات له لاسه ورکي. بیا هم د ورایتي د وخت پورې مربوط دی چې په کوم حالت کې که چېرته دا د اوچوبې سره مخ شي بالکل هغه کشري حالت کې او دانې بالکل کوچیږي په یو وږي کې دوه دانونه زیات نه تولیدي هغه هم خطرناک دی. یعنی ډېر جوانب دي سوان صاحب چې دي کې باید سره توجه وکړي تر څو ښه حاصل په للمي کروندو کې ترلاسه کړي.
بله ډیر زیاته مننه پوهن صاحب. مخکې تر دې چې پوهن مل صاحبانی ته ورشو یو واردونکې لرو ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو
منه کاروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته د ټول محترم اوریدونکو ته یو سلام ځانګړي سلام ملمنو ته د هدا تلمه د هلمند څخه
سلامات اوسې مهرباني کوي
قربان سم خدا پاک خیر در کې کاروان صاحب محترم واکان اول خو په لومړي کې دا وایم چې موږ اوریدونکو ستاسو پر وړي کاروان صاحب محترم په دې مو پر وړي چې موږ سم د ولې خدمت کړی دی دا سی خدمت مو کړی دی چې شي ته موږ ولې اړتیا لري ضرورت لري چې هغه موږ خدمت را پکړي دا نه پاک در جلاله دې ته خیر دا کوم رابطه پښتنه ته
مهرباني کوي پښتنه وکي زموږ له ملمنو مهرباني
کاروان صاحب محترم زموږ په سیمه کې خو اوس نو په خوادل ته په یلمن ولایت کې لکه څنګه چې تاسو معلومات ته اړتیا کړې کېدله نو د اړتیا کو تر څنګ غنمم کړې کېدله اوس خو نو شش کال تاریخ در سره نسته خلکو دلته غنم کرلی دی اغم للمی غنم خو دلته دازمش مزکی نه کی ساروان سا محترمه او دلته دغه وطنیم زکه چې دا وستل ته خلکو مثال د خبرې غنم کړلی د دوه میاشتو د درو میاشتو دی نو دروسه په خارکان کې ولادي یعنی وبسي ویني دی خو دلته ساروان سم محترمه یو غټ استون دغه د زما د میلمنو څخه هم دغه غشتنه ده دی دغه زما پښتن راځي واکه د علمن زکه چې دی ساروان سم محترمه ډیر مرزونه کې غنمه